امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډی زواوی
په جلال آباد کې په یو ځانمرګ برید کې شپږ کسان وژل شوی دي افغانستان کې سکال د ملکیانو مرجوبله کم شوې ده او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور وایي چې له شمالي کوریا سره د جنگ امکانات هر ورځ زیاتېږي
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې دا خبره غلطه ده چې ځینې خلک وایي چې اسلام په خطر کې ده
هغه خونکاران چې وایي اسلام په خطر کې ده هغوی ته وایو چې اسلام په خطر کې نه ده
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د تیر کال نه سه کال د ایډز په ویروس د اخته شوو ناروغانو شمیر زیات شوی دی
من دیگه یک هفت سال پیش کې خون ما را معاینه کرد گفتی خطرناک است که مردم میگفت که ترسوترد
او پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په باره کې رپورت هم لرو خو سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي
نن د یک شنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې د یو ځانمرګي برید کوونکي په حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه دیارلس کسان نور زخمیان دي برید کوونکي غوښتل چې ځان د ښار د شیرزي سټیډیم ته ورسئ چیرې چې د حکومت په ملاتړ یوه غونډه روانه وه د ننګرهار د والي وین عطا الله خوګیاڼي په دې ارتباط امریکا غږ ته وویل
په دې برید کې د بریدګر د وژل کېدو سربیره شپږ ملکي وګړي چې په هغې کې میرمن او ماشوم هم شامل دي دا په شهادت رسېدلي دي او همداراز دیارلس ملکي وګړي چې ماشومان هم پکې دي دا ټپیان شوي دي
وړم ورځ هم په جلال آباد کې په یوه مرګانۍ حمله کې د امنیتي قواو دو افراد وژل شوي وو او لس کسان نور زخمیان شوي وو داعش د دغې حملې مسؤلیت قبول کړی و خو د نننۍ حملې مسؤلیت وروسته پورې چا نه دی قبول کړی د داعش وسلوال دا وخت خوګیاڼۍ وو د ولسوالیو په شمول د ننګرهار په څولو د پرتو ولسوالیو کې د طالبانو سره په خونړیو جګړو اخته دي ګمان کېږي چې د شنبې پورې داعش له طالبانو نه اتلس کلي نیولي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د عدالت د غوښتنې ډله چې د سی ای پی جی په نوم یادیږي وایي چې د ملکي خلکو په مرګ ژوبله کې اوس د پام وړ کموالی راغلی دغه ډله په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن د یک شنبې په ورځ په کابل کې خپور کړی وایي چې د نومبر په میاشت کې د افغانستان په اوولس ولایتونو کې یو سل څلور ملکیان وژل شوي او یو سل یو اتیا کسان ټپیان شوي وو د اکتوبر په میاشت کې دوه سوه ملکیان وژل شوي او دوه سوه پنځه تر تنه ژوبل شوي وو دغه مستقله ډله وایي چې په نومبر کې زیاتره ملکیان د ننګرهار کابل پروان کندوز او هلمند په ولایتونو کې وژل شوي وو او یا ټپیان شوي وو تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ د افغانستان د جمهوري ریاست له ماڼۍ نه په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس اشرف غنی تېر هفته د حکومت د یو شمیر مخالفانو په خلاف د څادر اغوستلو د اصطلاح د کارولو له امله له ښځو نه معافي وغوښته اشرف غنی د شنبې په ورځ یوې امنیتي غونډې ته په خپله وینا کې ویلي هر څوک چې دا ادا کوي چې د حکومت عالي رتبه غړي او یا نور ماموران له داعش سره ملګري شوي دي جرأت دې وکړي او محکمې ته دې حاضر شي خپله ادعا دې ثابته کړي که نه نو څادر دې په سر کړي د ښځو د حقوقو طرفدارانو یې په دغه جمله باندې سختې نیوکې او اعتراضونه کړي وو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور میک ماستر ویلي دي چې په اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا سره اوس د جنگ امکانات هر ورځ زیاتېږي د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه زیبا خادم ته استولولي
د امریکا د پوځ دغه متقاعد جنرال ویلي دي چې د جنگ نه بغیر هم د شمالي کوریا سره د موجوده شخړې د حل لاره موجوده ده خو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د مذاکراتو لپاره وخت او فرصت ډیر کم دی هر ورځ چې تیریږي د وسلوال ټکر امکانات زیاتېږي شمالي کوریا تیره هفته اعلان وکړ چې د اوږدو واټن داسې نوي بین القاروي بالستیکي توغندي تیار کړي دي چې کولی شي د واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا ټول غټ ښارونه وولي مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پینټاګان د شمالي کوریا د یوې احتمالي حملې د دفع کولو په خاطر د امریکا په لویدیځو ساحلي علاقو کې د نوو دفاعي سیستمونو په لګولو غور کوي عین شان هوایی مدافع سیستم امریکایی قواو په جنوبی کوریا کې د شمالي کوریا له سرحد سره سیرمه په یو کلی کې نصب کړی دی. مکمستر په چین باندې غږ کړی دی چې د جنگ د مخنیوي لپاره په شمالي کوریا خپل فشار زیات کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا راډیو.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوری. د هند تامل ناډو په صوبه کې یو سخت سمندري طوفان چې باران او تون باد وسره ملګري وو په پراخه کچه تباهي راوستلې ده. لږ تر لږه اته کسان مړه شوي دي او په لسګونو کسان لا درک دي. په سلګونو کورونه وران شوي، ونې او د برېښنا ستنې رانسکورې شوي دي. نن د یکشنبه په ورځ د نایجیریا د شمالي ختیځ ښار بورنونه 115 کیلومتره لرې په یو مارکیټ کې په دوو مرګانو یو بریدونو کې 43 کسان وژل شوي او 500 نه زیات زخمیان شوي دي. ګمان کیږي چې دواړه حمله کوونکي ښځې وې. تر اوسه لا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی قبول کړی، خو پخوا هلته د بوکو حرام وسلوال فعالو او څو ځلې پر حکومتي عسکرو او پولیسو باندې مرګانې حملې کړې وې. بورنو د میډګوري ایالت مرکز دی. توقع ده چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس به د دوشنبه په ورځ په یو ورځني سفر باندې اسلام آباد ته ورسیږي. میټس نن په قاهره کې خبر اعلان ته وویل د دې وخت را رسېدلی ده چې پاکستان د ټولو ټیرریسټ ډلو د ځپلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د دفاع وزارت ویلو چې جیمز میټس به د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسي او د پوځ له لوی درسي جنرال راحل شریف سره هم په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای رئیس مایک پامپیو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد نه کړل چې پکې ویل شي وو چې دی به د ریکس ټیلرسن په ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شي. د سی ای رئیس د یوې پوښتنې په ځواب کې فقط همدومره وویل، ډېر زیات کارونه په مخکې پراته دي او د تیرو 10 میاشتو راهیسې د نړۍ د یوې ډېرې غټې او معتبر استخباراتي ادارې مشري کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د چابهار بندر د پراخولو پروژه افتتاح کړه. د دې بندر ظرفیت به درې برابره زیات شي او 340 میلیونه ډالر پرې لګیږي. روحانی وویل چې د چابهار بندر به د سیمې هیوادونو سره نږدې کړي. دا پروژه د ایران یو غټ ساختماني شرکت چې د خاتم الانبیا په نوم یادیږي او د پاسداران انقلاب پورې اړه لري مخ په وړاندې به او د ایوه برخه کاری د هند دولتي شرکت سرته رسولي. د چابهار بندر د پاکستان د بلوچستان صوبې د ګوادر بندر سیال ګړن کیږي چې چین د پراختیا چارې مخ په وړاندې بیاي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان کې اسلام د خطر سره مخ نه دی. د دې نور رپورټونو نه مخکې راځو دې مسلې ته چې تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې نن یو ځانمرګي د جلال آباد په ښار کې په هغه ځای کې حمله وکړله چې د زرو نه زیات کسان پکې د حکومت په طرفداري غونډې ته ټول شوي وو. په دې حمله کې شپږ تنه ولسي خلک وژل شوي دي او 14 نور زخمي دي. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورټ را کړی دی.
په موټر سایکل سور ځانمرګي بریدګر غوښتل په جلال آباد کې هغې غونډې ته ځان ورورسي چې د حکومت په ننګه جوړه شوې وه. د شیرزي لوبغالي ته څیرمه سړک کې پی پولیس شکن شوي، خو بریدګر تلاشۍ ته نه دی ودرېدلی او له پولیسو لږ وړاندې ځان ته چاودنه ورکړې. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼې وای برید کې شپږ کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان دي.
په دې برید کې د بریدګر د وژل کېدو سربیره شپږ ملکي وګړي چې په هغې کې میرمن او ماشوم هم شامل دي، دا په شهادت رسېدلي دي، او همداراز 14 ملکي وګړي چې ماشومان هم پکې دي دا ټپیان شوي دي.
عیني شاهدانو ویلي برید کې هغه مور او زویم وژل شوي چې مور یې خپل وړوکي اولاد په یوه بله پیښه کې د ټپي کېدو له امله د درملنې لپاره روان کړی و. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا ډلې نه دی منلی. افغان ولسمشر هم په جلال آباد کې نننی برید غندلی دی. دا برید په داسې یو وخت کې شوی چې د چاودنې له سیمې په لږه فاصله کې د نظام په ملاتړ غونډه روانه وه. په دغه غونډه کې چې د ګډونوالو شمیر یې شاوخوا 1200 کسان وو، هغه کسان یې وغندل چې په اوسنیو حالاتو کې د حکومت په وړاندې غږ پورته کړی.
دا یو توطیه ګڼو د هغې د دې لویې جرګې د بدنامولو لپاره. خپل خاص شرایط لري، هغه د ملت په اتحاد او اتفاق کېږي. په دې نه کېږي چې یو ډلګۍ دي یاغي او باغي شي د نظام نه دي، یاغي او باغي شي نظام دي کمزورې وخی او د ولوسونو هیلو ته منفي جواب وي. په دې نه کېږي، هیڅ نه کېږي، هیڅ نشي کولی.
تیرې دوه ورځې په کندهار کې د حکومت خلاف غونډې شوي چې پکې د شفاف ټاکنو او اوسنیو حالاتو کې د لوی جرګې د رابللو غوښتنې شوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو بل خبریال ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی، وایي چې جمهور رئیس غنی ویلی دی چې په افغانستان کې اسلام د خطر سره مخ نه دی.
بلبل ستا د چمن ما سر پسنا، السلام علیک و صلی الله.
د افغانستان حکومت د یکشنبه پورس په ار کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او دینی عالمانو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدلو ورځ د ویناو او ناتونو په ویلو سره ولمانځله.
د قام ژوند می خوار و زار ده پیغمبر د جزا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې وویل د باغیانو اعمال د مسلمانانو له وجلو او د اسلامي هیوادونو له ورانولو پرته بل مقصد او نتیجه نه لري، او زیاته کړه چې نبوي سیرت له ټولو څخه په ځانګړې توګه له دینی عالمانو څخه غواړي چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د دغه ډلو د فتنې په مقابل کې خپل آواز اوچت کړي. ولسمشر غنی هغو کسانو ته چې وایي په افغانستان کې اسلام له خطر سره مخ دی په خطاب کې وویل:
فصل ده خدای ولس جماعت او چلور جامع جماعتونه دیر مدرسه او دیر علماء فضل ده خدای دا لړی به هم داس روانه زکات ولس وړ جماعتونه ټول په انی جوړ سي کوم باندنی قوت نه ده جماعتونه جوړ دا دی ولس اراده ده چې جماعت لري او ولس جوړی. هغه خونکاران چې وای اسلام په خطر کې ده، هغه ته وایو چې اسلام په خطر کې نه ده، بلکې ستاسو قتلونه، جنایتونه او بغاوتونه دي چې د مسلمانانو ورځ بد کړی ده.
ښاغلی غنی زیاته کړه هغه کسان چې پر اسلامي هیوادونو باندې د کفر ټاپې لګوي او پکې بغاوتونه او ګډوډي رامنځته کوي په اسلامي نړۍ کې د فتنې لامل کیږي.
موږ په داسې حال کې د خپل ګران پیغمبر مبارک میلاد لمانځو چې اسلامي نړۍ له لوی فتنې سره لاس ګریوان. په افغانستان کې، په حرمین شریفین کې، په مصر، په مالیزیا، اندونیزیا که او نورو اسلامی هیوادونو که جای علما په دی باره که اجماع لري چې د اسلامی هیوادونو دارالکفر بلل او په اسلامی هیوادونو که بغاوتونه کول او ګډوډي رامنځته کول لویه فتنه ده.
ولسمشر غنی د افغانستان په امنیت او ثبات کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د ولسی تړون په پروګرامونو کې د نورو ترڅنګ دینی عالمان هم برخه واخلي. ښاغلی غنی د افغانستان له دینی عالمانو سره ژمنه وکړه چې د مخکښو عالمانو په نوم به مډالونه جوړ او هغو کسانو ته به یې د ستاینې په توګه ورکړي چې غوره علمي مقالې او په تېره بیا د نبوي سیرت په برخه کې تر ټولو ښې لیکنې او ترجمې کړي وي. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې اسلام د برابرۍ دین دی او له عدلي وزارت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ په دغه هیواد کې د تبعیض د لمنځه وړلو لپاره یوه مقرره جوړه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سولې عالی شورا د منځګړي رول نشي لوبولی. په دې باره کې د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي کبیر رنجبر سره غږیږو. رنجبر صاحب، ستړی مشي. کبیر رنجبر صاحب، د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز تازه سروې ښیي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د منځګړي رول نشي لوبولی، نو وایي چې یو بېطرف لوری باید منځګړتوب وکړي. تاسې څه وایئ چې د دغه بېطرف لوری د منځګړتوب دپاره چې یو میکانیزم خو په کار دی، نو دا میکانیزم څنګه جوړېدای شي، څوک یې جوړولی شي؟
په ډېرې خواشینۍ دغه کومې څرګندونې چې شوي دي د سولې د عالي شورا په اړوند، یو واقعیت دی، تریخ واقعیت دی، او دا چې چی باید وشي، کرکه او میکانیزم باندې یو نوی بنسټ، یو نوی تشکیل چې شورا یې مني، کمیشن یې مني، هلک مې سره شي. په دې اړوند زه فکر کوم چې دوه کاره باید وشي. یو دا چې دغه شورا یا دغه کمیسیون باید تعداد خورا محدودی، مگر اگر به دیر قوی پوهو خوب سیاست مدارانو او دیخی تجربه خلق چوبی هیچ پیزنگونو که در پخوانی شخورو که نیست نوا ونده نیستی لیغ خلق جور چی او داسې نه وي چې موږ هغه افراد او اشخاص چې په جنګونو کې لو یا ونډه درلودله د انسانو په پای کې په شورا کې وټاکو یا د غړو په پای کې اوس څنګه تاریخ واقعیت شته
دویم
یو هغه افراد چې په دغه شکل کې لږ هم دغه یو لاس یو لس نفره یا نهایت پنځه لس نفره دوی کوي چې باید یو ستراتیژي پلانلاره جوړه کړي تر اوسه پورې د سولې عالي شورا کومه پلانلاره نه درلوده او نه یې لري پلانلاره جوړه کړي د هغه پلانلارې پر اساس دوی باید راهنمایي کړي د موږ استخباراتي ارګانونه چې دوی څنګه اوسي کولی چې تماس وشي اړیکې ایجاد کړي او دغه هغه افراد او اشخاص چې صلاحیې اخیستې ده هم محلي قومانه او هم بیرونی هغه افراد او اشخاص چې مخالفین دي له هغوی سره تماسونه ونیول شي او هغوی راوبلي دته چې مذاکرې ته حاضر شي یا
خپل تفاهم وکړي. محترم رنجبر صاحب
ضروري دي.
محترم رنجبر صاحب مهرباني وکړئ وخه وخت کم دی مهرباني.
یو خندغه کلیسون چې دې تعداد کمی مګر په خلکی
پوښ او
دانانی سیاستمداران تجربه ولري بل خو امنیتي ارګانونه د په هغه غږی کې د وړه کولای شي چې هم محلي کمانډانو سره کار وکړي او هم هغه افراد چې خارجي
سرحدات ځل. ستاسو په فکر په دغه وسنۍ شرایطو کې د ملک حالات ته وګوري داخل او خارج د دغه سي یو کمیسیون یا ارس چې تاسو بولی د جوړیدو امکان شته؟
ولې نشته اوس خبر ډیره لوی د تراژیدي په دې کې دی چې هم کردي چې یو تعداد بچیا کړل په دغه شورا د عادي اصولو کې معصول ورته مقرر کړل او فقط د دې لپاره چې هغوی له دوی سره د چارواکو سره همغږي ولري او دغه موخه چې دوی سوله راولي یا مخالفینو سره هم مشترکه ژبه پیدا کړي دا اصل مطرح نه وه.
ډېر
تشکر.
ډېر تشکر. یعنی د امکان د جوړېدو امکانات شته دي چې اراده موجوده وي. مننه محترم کبیر رنجبر صاحب کوم وده. د آشنا رادیو درنو ریدونکو ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میتس د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په یو ورځني سفر پاکستان ته ولاړ شي. ښاغلی میتس نن په مصر کې خبریالانو ته ویلي دي چې د دې وخت را رسیدلی دی چې پاکستان د ټولو دهشتګرو ډلو د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د دفاع وزارت ویلي دي چې جیم میتس به د پاکستان د صدراعظم او د پوځ د لوی دریسي سره مهمې غونډې وکړي. د خبر تفصیل واورئ.
څلورو هیوادونو ته په سفر کې قاهره د جیم میتس لمړنۍ تمځای وو. د امریکا د دفاع وزیر به کویت، اردن او پاکستان ته هم سفر وکړي. پاکستان ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میتس د سفر هدف په اسلام آباد باندې فشار راوستل دي څو د هغو توندلارو ډلو سره خپل احتمالي اړیکې وشلوي چې په افغانستان کې په امریکایي او ائتلافي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
په افغانستان کې مونږ د پاکستان د مشرتابه اوریدلې دي چې نور بل اترهګری ملاتړ نه کوي. زه تمه لرم چې دا ډول اقدام د هغوی په پالیسۍ کې ښکاره شي. هغوی ویلي دي چې د اترهګرو لپاره به امن پناه ځایونه نه ورکوي. پاکستان ته د پام وړ تلفات اوښتي دي، هم ملکي او هم په پوځ کې. نو مونږ تمه لرو چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره د سیمه ییزې سولې ملاتړ وکړي.
متحده ایالات له یوې لسیزې څخه په پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په ګډون ترهګرو ته امن ځایونه برابروي، خو پاکستان بیا بیا دا ادعاوې ردوي او وایي چې د امریکا سره په دوه اړخیزو اړیکو کې مهمه ونډه لري. د امریکا او پاکستان ترمنځ دا جنجال په افغانستان باندې مستقیمه اغیزه کوي. امریکایي جنرالانو تایید کړې ده چې ناټو د طالبانو سره په 14 کلنې جګړې کې په ټپه ولاړ یو حالت سره مخ دی.
مون دوه هیوادونه په ګډه ډیر څه کولای شو. نړیواله ټولنه او نور هیوادونه له دوی سره ډیر څه کولای شي. په یاد ولرئ چې 9 هیوادونو په افغانستان کې د دښمن په وړاندې جګړې ته عسکر استولي.
امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان راپدې خو په خپل چلن کې بدلون نه دی راوستای.
د امریکا نوې ادارې یو هڅه پیل کړې ده او د راتلونکو همکاریو لپاره خاص شرایط ټاکلي دي څو په افغانستان کې د روغې جوړې سبب شي او د ترهګرو ډلو لپاره د پناه ځایونو مخنیوی وکړي.
د راپورونو له مخې که پاکستان د توندلارو په وړاندې اقدام ونه کړي نو د ترامپ اداره به په پاکستان او نورو ځایونو کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي او په ځینو پاکستانی مظنون مشرانو باندې چې د طالبانو سره اړیکې لري بندیزونه ولګوي. د پاکستان د پاره به تر ټولو ناوړه دا وي چې دغه هیواد نوم د ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلان شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د تیر کال نه سه کال د ایډز په ویروس د اخته شو کسانو شمیر زیات شوی دی. لیمې نیازی راپور شالیږلی دی.
من دیگه یک هفت سال پیش دمی تبان جهانی که خون ما را معاینه کرد گفتی در خون
تا کلمه که چی میبینه معاینه کرد ما ته ویل چی وینه که د ایدز ده. رختیا وایم دیر بد احساس می وکر
نداشتیم میترسیدیم که چی رقم خطرناک است. مردم هم میگفت که ترس و ترس
خلکو ویل خطرناک ده خو اوس دوا خورم او خیم.
په ایډز ناروغۍ اخته 55 کلن خان هغه وکاله مخکې په دې پوه شو چې وینه یې د ایډز یا ایچ آی وی ویروس لري. خانغه وای شپاړس کاله په مخدره توکو معتاد و او د ستنې له لارې په خپل بدن باندې خالونه لګولي و چې له امله یې په ایډز اخته شو. خانغه وای په افغانستان کې د ایډز ناروغانو سره ناوړه رویه کیږي او دولت هم ورته د پام وړ کار نه دی کړی.
مهمال حساب کې روزش کې تجدیدش کې خلاص شد دیگه نه د تلویزیون کس پخش میکنه نه دیگه میکنه دیگه
د ایډز د لمانځنې ورځ چې تیر شي نور یې څوک نه په تلویزیون یادوي او نه بل چیرته. همدا یوه ورځ ده په جمعتونو کې دې وویل شي چې خلک بدبیني ونه کړي
که مردم آګاهي پیدا کنن مردم بدبیني چی نکنن
او موږ ته باید دولت کار راکړي.
د عامې روغتیا وزارت ایډز یا ایچ آی وی ویروس یوه وژونکې ناروغي یادوي او پر وړاندې د جدي مبارزې ژمنتیا ښیي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د یک شنبې په ورځ د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل د تیر کال په پرتله د ایډز مثبتې پیښې ډېرې شوې دي. ښاغلي پیکان وویل په 2016 کال کې 204 او په 2018 کال کې 202 د ایډز مثبتې پیښې ثبت شوې دي. هغه زیاته کړه چې د پخوا په پرتله اوس مهال د ایډز په ویروس د اخته ناروغانو معاینات هم په اسانه ترسره کیږي.
حدود 2500 مرکز صحی که در سطح کشور وجود داره.
ل 2500 روغتیایی مرکزونو څخه 800 مرکزونو کې د ایډز یا ایچ آی وی ویروس د معلومولو لپاره د وینې معاینات کولای شي او کولای شي د 100 دقیقو لپاره په دې پوه شي چې وینه کې ایډز شته او کنه.
عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایډز د مثبتو پیښو څخه 50% نارینه او 25% نورې ښځینه ناروغانې دي. نامشروع جنسي اړیکې له یوې ستنې څخه ګټه اخیستنه احتیاط او له یو کس څخه بل ته د ایډز په ویروس ککړې وینې لیږدول د ایډز په ناروغۍ د اخته کېدو عمده موارد دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو د هند او افغانستان د کلتوري اړیکو د لا پراختیا د پاره په نیو ډیلی کې د افغانستان د سفارت په نوښت غونډه جوړه شوې وه. د دې ملکونو لیکوالانو د هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا باندې د کلتوري اړیکو د اهمیت په باره کې مقالې ولوستې. د جامو، موسیقي او نورو هنرونو په اغیزو خبرې وشوې. موږ د دې غونډې ګډون کوونکي د سیاسي او فرهنګي چارو کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه وکړه چې د تعلیمي پروګرامونو اثر به د ملتونو په باره کې سوي د ملتونو په کلتوري اړخ به څه تاثیر ولري، څنګه به سره نږدې شي او ملکونو ته څه ګټه رسیږي.
بې له شکه چې تعلیمي پروګرامونه ملتونه او ټولنو ته قدرونه روزي چې په راتلونکي کې د نه یوازې دا چې خپل ملت ته خدمت وکړي بلکې د نړیوالې کچه باندې د انساني پرمختګ لپاره کار وکړي. خو د هغې تر ټولو مهم اړخ چې کله چې دا د اکسچینج پروګرامونه یا د افرادو د تبادلې برنامې تطبیقېږي نو د دې کې غټه خبره دا وي چې د یو ملت خلک د بل ملت سره په یو سیمه کې په یو ځای کې ګډ اوسېږي او زده کړې کوي. دغه یو ځای کې زده خپل په خپل ځان کې انسان ته یو فکری تړاو دغه هېواد سره ورکوي، د هغه د کلتور پورې تړلو کې ورسره مرسته کوي. ولې چې کله سړی دوه کاله درې کاله کله کله هم اووه کاله په یو سیمه کې تېروي نو دلته د هغوی کلتور سره د هغوی د عناناتو سره د هغوی د ناستې ولاړې سره د ژوند طریقې سره او د ژوند تیرولو هغه کړو ورو سره بلدیږي چې دا په پای کې دغه ملتونو د یو بل سره د نږدې کېدو لامل کېږي. همداراز هغه منفي فکرونه یا منفي اړخونه چې د ملتونو په ذهنونو کې د نورو ملتونو په اړه وي د هغې د حل لپاره د بحثونو او د خبرو اترو زمینه مساعدېږي چې دا د اختلاف ټکي له منځه د دې سره ځي چې د دې په مرسته باندې هېوادونه کولی شي په ګډه باندې په ښه ډول سره کار وکړي او د یو بل د خیر په خاطر او د یو بل د پرمختګ لپاره مؤثر او اغېزمن ثابت شي.
نو محترم مشتاق رحیم صاحب، ستاسې په فکر دغه اوس وخت کې دغه ټولو همکاریو ته سمه زمینه مساعده ده؟
ایدیال حالت یا داسې حالت چې ټول اړخونه برابر وي، زه فکر کوم په اوسني ډاینامیک نړیوال سیاست کې یا په دې نړیوالتوب په اثر کې چیرته چې ملتونه خپلې ګټې په بېلابېلو اړخونو کې پالي او څاري، شاید ټول هغه څه چې دوه ملتونه ورته اړتیا لري، افغانستان او هند ورته اړتیا لري، ټول موجود نه اوسېږي. خو دلته تمرکز باید په دې باندې وشي چې هغه څه چې شته دی د هغې نه په ښه ګټه څنګه اخیستل کېدای شي. چې اوس خو موږ د هند او د افغانستان خبره کوو، خو راځئ چې د الله تعالی د بحث د کلتورونو د نږدېوالي بحث وغځو. په دې کې نور ملتونه لکه پاکستان، چین، ایران او ان د مرکزي آسیا هېوادونه ځان سره راګرځي.
مشتاق رحیم صاحب، دغه ملکونه چې تاسو یادوي، دغه په تاریخي لحاظ باندې د ډیر وخت راهیسې خپل کې کلتوري اړیکې او مناسبات لري او لرلې. ولسونه خو د یو بل په کلتور کلچر پوهیږي، ځکه چې مشترک دي. کوم عنصر دی چې دغه ولسونه په دی اواخر کې د یو بل سره لري کړی دي؟
تیرې 15 لسیزې په دغه زمون سیمه کې دومره د شخړو، د جنجالونو او د سیاسي ډاینامیک څخه ډکې لسیزې چې په دې کې د دې ملتونو ترمنځ ډیر ستر واټنونه پیدا کړي. هغه سیاسي کړو وړو یا هغه سیاستونه چې دی هیوادونو مخ ته وړل، د دې لامل شو چې هیوادونه د یو بل څخه فاصله واخلي. خو بعضې هیوادونه په تاریخي بنا باندې لکه پاکستان او هند سترې شخړې او ستونزې ولري، لیکن نور هیوادونه دومره غټې ستونزې نه لري. البته د وخت د عصر سیاستونه د دې لامل شوي دي چې ملتونه د یو بل څخه لرې شي.
مشتاق رحیم صاحب، ستاسې په فکر باید حکومتونه سم سیاست ولري د ولسونو ترمنځ په نورو برخو کې مشکلات نشته او کوي هم په اسانه حل کیږي؟
کله چې حکومتونه پر ځای دي چې د ټکر او د تخریب په خواته دي، د دې نیمه پانګونه هم په دې باندې وشي چې تفاهم ګډ کې سره پیدا کړو، د ګډ اوسېدو لپاره امکانات مساعد کړو. زه فکر کوم ملتونو لپاره دا ډېره اسانه ده چې ګډ ژوند وکړي، ولې چې دا ملتونه تاریخي اړیکې لري او ډېرې ستونزې نه لري. ستونزه دلته دا ده چې د حکومتونو یا د هېوادونو سیاستونه دومره پیچلي، کړکېچن او ډېر متمرکز په منطقګرایي باندې دي چې ډېری وخت د ملتونو د یو بل څخه د شکولو لامل کېږي.
ډېره مننه تاسې نه، کورم ودان، تشکر.
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو اړتکی. د جلال آباد په ښار کې نن د یک شنبه په ورځ د یو ځانمرګي برید کوونکي په حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي او کم تر کمه 10 کسان زخمیان دي. حمله کوونکي کوشش کوي چې ځان د شیرزي سټیډیم ته ورسوي چیرې چې د حکومت په طرفدارانو باندې سلګونو کسانو ونډه کوله. د استرالیا د وکټوریا ایالت هغو ناروغانو په اړه نوی قانون منظور کړی چې د سختې مزمنې ناروغۍ له امله د خپل ژوند نه بې ناامیده شوي او غواړي چې ډاکترانو سره په مرکې مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې په دولتي کچه باندې دا قانون منظوریږي. په ډېرو هیوادونو کې له ناروغانو سره په مرکې مرسته کول غیر قانوني عمل ګڼل کیږي. د اے پی خبر ایجنس د رپورټ سره سم په داسې حال کې چې تیر کال د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهن او د ټرمپ له نږدې مشاورانو سره د پټو تماسونو په باب د ای بی آی تحقیقات دوام لري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د ټویټر لارې دغه اداره وغندله. ټرمپ ادعا وکړه چې د ای بی آی په ټول تاریخ کې د دغه ادارې حیثیت او آبرو د سقوط سره مخ شوی. ټرمپ دا تبصره په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي د دلی وزارت د ایف بی آی یو مامور چې د روسیې د لاسوهنو په اړه ځانګړي مفتش سره په تحقیقاتو کې مرسته کړه، یو ناڅاپه له خپلې دندې نه ګوښه کړه. متحده ایالات د ملګرو ملتونو د نړیوال مهاجر له تړون نه وتلي دي. د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خبرتیا ورکړې چې وروسته له دې به په دغه سازمان کې د مهاجرو د روزنې او په امریکا کې ځای پر ځای کول په پروګرام یا جی سی ایم کې ګډون نه کوي. د امریکا په شمول د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې 193 هیوادونو په 2018 میلادي کال کې دغه پیمان یا تړون په متفقه توګه باندې منظور کړی و.
دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.